په راپورونو کې خودل شوی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر.
د لیکوال د نړیوال ورځ په مناسبت په هم پرې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو حق سبق تل ما ته لیدل بیرته چې
د دې لاندې کې ستر څنګه یو بل لاندې کې سهم لرو.
په وخه پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخون پټو ترزان تاو کړای وو کوټی تننه ووت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخې دلای
د ښازو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زید انځورګری په غړ باندې خلکو ته نوراندې کوم
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کو.
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثار سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیات شي. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مختوړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیقه لري دي. جنې وای باید مېنې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منل نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن
لیکوال په اول تقریبا سره وته فکر وکي هغه څنګه چې لیکل کوي نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
او بخښي ورته سوال هم داده لیکل خو ډیر خلک کوي. زه خبريال يم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولي بدل دی؟
که چیرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اسباندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د ټګ ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه خو لیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منل فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته نه خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دوه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو د خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مار وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوی؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، یک څو وای خبریال چې واز خبرونه لیکي نسبتا خی هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې به داسې خلک شته چې لکه هیمنګوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو داس خبریال ته به لیکوال وایو.
نو هیمنګوی ته خود د خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که په افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی. چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي،
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کوي؟
لیکوال په کوم مشکل دي چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر، هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه مې ورن سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی، نو هغه ته به لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره، بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته، دلته بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال دی، بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
ان که چې ته انفرادي خبره وروه، انفرادي خبره په پروت تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي، نو هغه به یوازې د ځوک پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ځوک سره تر حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي، فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه اسی لیکي او کچر داستان لیکي، فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واځي مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي،
دا سم ادبی انداز او که هغه د کسلیکوال ادبی انداز سي په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی.
نو ادبی انداز دواله دي، هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
لو استاد منلی په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د وازدي رړي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول. سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل. بیا یې تورې بڼور سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، ترڅو چې د خارجیانو مرسته شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل. تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې. ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ. دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې. په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول. دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. د جیبه سپین کاغذ راوویست. د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو. پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنی شین اوخته و غخونه یو بل سره لگیدل. مخیطه ی چو اسپنیز یوگونی پراتو و. انجینر چو قدم ور مخته شو. وی ویل، توڑی، تازای ده نستو دی، ده موتر لاره ده بنده کرده. خیزی زای زای سوره تکره پا پوزه تیر کرد. پا سخته جیگه شو. انجینر موتر تا خیلاس دل سلامه پا دود پورده کرد. پس پی نواره که ده موتر ده تایرونو رده خکارده.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د مشک پونم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم تر مې په ټلیفون کې غږیده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ماته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ماته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل وو چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړه و. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لکه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و، لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیلې هدايه باورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنر ځانګړی هدف لري. خلمړی کدا راته ووي چې څو کاله وشول چې دوی انزورونه باسي؟
تقریبا 14 کال کېږي.
په دې رسامي کې ستا سوې کوي لکم استاد مو زده کړې؟
نه، خپل ځان سره په ځینې قسم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلاس د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو، په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دي د سکار ورته ویل کېږي. دغه پنسلونه دي ډیرای وخت کله رسمونه باسمه، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو زنه لرم او شپاغو کتابچې دی کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختې د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر سه شاوخوا کلرمه پلورشوم دی او دس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی خو شپا کتابچې لرم سده کې دی او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
دمان انځورګری بیلا بیل دی هم دی دما ډیرې انځورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجنونو ته د زده کړو زمينه نه د برابر او په ډیر ستونزې سره دی زده کړې ادامه ورکې نو دما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجنې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځري مستم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زی د منځورګري په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خای دا دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انځورګری مې دا سي پیږي کې د ویجنګي په لاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجوي خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لوګو نیم یو څه د کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیموم
لا هله هدايت څخه په مننې وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندي او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سم سم کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله نظر غونه خپل د څلويشتي خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسې کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړی ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
بالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او لا مینې عاطفي شفقت او ناز ډکې وي
الله
دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کیږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کیږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود سناڅه کم رنګه سوی دی، خو د کوزی پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړې لړې لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله لنو لنو
لنگو لنگو خوب دے در سے ترلمو لنگو لنگو
مزمل هوتک ته زنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومان د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدې نه شاخ وشورېدې نه کول ورزېدې د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه وچنېدې پر دې لار باندې نبی او ترې دې شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې په خوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په وسنی وخت کې بڼه بدل سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومان بې وزلی او د هغه بدحالی په کې بیان یې خو بیا یې هم لیکوالان مهم ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ ترڅنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسی اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندۍ پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شوبې مونږ ول چې یار ائیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړو کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سو ډیر را او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلق ور کوي د میاشتې څومره پروګرام نه کړای
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشي سلورم کې دیشي نو هغه بس ڈیپینڈ کوي هغه باندې
د موسیقۍ د غډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل
نو سبق وایم ډیټا ساينس کې اشتیاق وایي مې کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی ټو بی اونیسټ کنه زموږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو دا یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته
پیښور کې د اقرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو خلق یا خوخی بنگم کنا نو خلق ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کم اندا کنا غدی نیو یوت سر ڈر زیاد ان لائن دا زگا جدا یو فارم اف آرٹ تے او ضرورت شول دی سیدا تے ان لائن دی شی سرا غی دی دی ڈر نورم فائدی دی
پوپی خبر کی د رباب او موسیقی نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی ربونه و اندر او د کچی قبیلو ربونه و د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خم یې واو سیمې خپل اخستی، نو غوسی ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګی د غره له سر را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخص و، سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټی تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته را وړي او د دې دواړو
ډیرو باندې کیږي.
انجنیر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سینتری پل جوړ کړي.
دې وخت وای چې د ګیرا او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا څلته دې دی وی خو چې تیرې دې ځای نه کړ. نو دې دې ځلته یو دورما یا د سیو ډنګر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوند کې او دا تیرې پاتې کې نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې نو راټولېږي هغه زم نو معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې دا دې اندر ښځه په مخه ورځي هغه باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکانډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکانډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکانډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کلرام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل